اوریدونکو السلام علیکم د ازاري رادیو د خبری مجله ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم په پایل کې مورابولم د دې سات خبرونو ته د بریتانیا د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري د افغانانو د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته څرګنده شوه چې د یوې پټې طرحې له مخې زرګونه افغانان بریتانیا ته انتقال شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي په دغو معلوماتو کې چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې په تیروتنه د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري پر فیسبوک خپاره شوي وو د شاوخوا 19,000 افغانانو نومونه او معلومات شامل وو. دا هغه کسان وو چې غوښتنه یې کړې وه چې بریتانیا ته انتقال شي. دا پیښه یوازې شپږ میاشتې وروسته له هغه وشوه چې طالبانو کابل ونیو. د بریتانیا مخکینی حکومت په 2023 کال کې د دغو معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شو چې نه میاشتې وروسته د افغانانو د بیا میشتېدو لپاره یوه طرحه جوړه کړه چې له مخې 4,500 افغانان بریتانیا ته انتقال شول. خو دغو افغانانو ته پرون سه شنبه د معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر ورکړل شوی و. د بریتانیا دفاع وزیر جان هیلی د معلوماتو د افشا کېدو له کبله بخښنه غوښتې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې هغو کسانو ته چې شخصي معلومات افشا شوي د احتیاطي تدابیرو ویل شوي وو. رویټرز د بریتانیایي چارواکو په حواله لیکلي شایي طالبان د دغو معلوماتو له خپرېدو خبر نه وو، خو دا تاییدول هم ستونزمن دي چې اغېزمن کسان به د معلوماتو د افشا کېدو له کبله له جدي خطر سره مخامخ شوي وي او که نه وي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لار نن چهارشنبه د بارونکو موټرو پر مخ له اوږ ځنډ وروسته خلاصه شوې ده. دغو رسنیو د طالبانو د سرحدي ځواکونو د ویندوی عابدالله فاروقي په قول ویلي غلام خان لار د 15 ورځو لپاره پرانستل شوې ده. فاروقي په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې دا لار د لنډ وخت لپاره پرانستل شوې ده. د غلام خان بندر لار دوی اونۍ وړاندې د پاکستان لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوی و. د پاکستان لوري د هوایی خوندیتوب د معیارونو له لوړېدو وروسته د بریتانیا چارواکو خپل هیواد د پاکستان پر الوتنو څو کلن بندیز پای ته ورسوه. لندن دا بندیزونه په 2000 کال کې د پاکستانی پیلوټانو د جواز په ازموینو کې د درغلي او د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت د یوې الوتکې د لوېدو له کبله چې و نیوي کسان پکې مړه شول لګولی وو. تر دې وړاندې د اروپایي ټولنې د هوایي چلند ادارې هم دا بندیز لري کړی وو او د اسلام آباد او اروپایي هیوادونو ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شوې وې. په اسلام آباد کې د بریتانیا سفیر ویلي د دې هیواد د هوایي خوندیتوب کمیټې او د پاکستان د هوایي چلند ادارې ترمنځ له پراخی همکاری وروسته محدودیتونه لري شوي، خو هوایی شرکتونه باید بریتانیا ته د الوتنو لپاره د جواز غوښتنه وکړي. د پاکستان دفاع وزیر دا اقدام یو مثبت ګام بللی دی. او د سوریې په سویدا ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نشته بیا پیل شوې ده. د روزي وسلوالو او حکومتي ځواکونو دا نشته نن سهار د سوریې په جنوبي ولایت سویدا کې داسې مهال پیلېږي چې د روزي او بدوي ډلو ترمنځ د فرقې زیشخړې د پای ته رسیدو په مخه څو ساعته مخکې اوربند شوی وو. د سویدا په د روزي میشته سیمه کې تاوتریخوالی دا څرګندوي چې په سوریه کې میشته لږ کې د واکمن اسلامي حکومت په وړاندې بی باور دي. سوری ځواکونه د دوشنبه په ورځ د دروزی او بدوي وسلوالو ترمنځ د نشټې د کنټرول لپاره سویدا ولایت تللی وو، خو دغه ځواکونه اوس مهال له دروزی وسلوالو سره په نشته اوښتي دي. اسرائیلي ځواکونه د دروزی وسلوالو په ملاتړ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو بمباري کړې وه. د دروزی لژکی چې د توحیدی مذهب چې په یو لسمه پیړۍ کې رامنځته شوی پیروان دي، په سوریه کې د جګړې د څارونکو یو سازمان د راپور له مخې د سویدا په وروستیو څو ورځو نشته کې 248 کسان وژل شوي دي. زموږ ژغ له آزادي رادیو اوري. ما یوه بریتانیای ورځپاڼه وایي طالبان د هغو افغانانو د موندلو په لټه کې دي چې له بریتانیایي پوځیانو سره د همکارۍ په اړه یې لیست افشا شوی و. وچا وایي کابل ښار د زلزلې پر کرښه پروت دی. په ننګرهار کې د برښنا د پرچاوۍ له کبله د یخ فابریکې په بندېدو دي.
کوس فی الحال د باغ کمبوتۍ له وجې نشو کولی چې هغومره تولید موږ وکړو. د ماښام پنځه نیمو نه زموږ برقونه قطع شي تر سهار اوه نیمې بجې چالانیږي.
د مشهور شاعر مطیع الله تراب په مړینه د هغه دوستان او د ادب مینوال خواشیني شي او وایي
تراب صاحب د حالاتو ډیر ښه درک درلود. نه یوازې نقد یې کارو، تر څنګ یې ډېرې اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بریتانیا ډیلی ټلیګراف رسپانې د طالبانو د سینو غړیو له قوله راپور ورکړی چې هغوی له هغه وخته چې د بریتانیایي ځواکونو د افغان همکارانو لیست افشا شوی د هغو کسانو په لټه دي چې نمونه په دې لیست کې شامل دي. ورځپاڼه زیاتوي یادو طالبانو ویلي چې دا لټه اوس نور هم شدیده شوې او د لیستونو له مخې له سرحدي ځواکونو سره همکاري پیل کړې څو د دغو کسانو د وتلو مخه ونیسي. تر دې وړاندې برېټانیایي رسنیو راپور ورکړی و چې وروسته له هغه چې په 2022 کال کې د افغان همکارانو نوم لړ په تصادفي ډول افشا شو، برېټانیا په پټه زرګونه افغانان برېټانیا ته انتقال کړل. په همدې حال کې د یو افغان چې له برېټانیایي پوځونو سره همکاری کړي خپلوان وایي چې طالبان شاوخوا دوه کاله وړاندې د دوی د کورنۍ یو غړی له بریتانیا سره د همکارۍ له امله وژلی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
وروسته له هغې چې یو شمېر برطانوي رسنیو راپور ورکړ چې بریتانیا په 2022 کال کې د دې هیواد د ځواکونو د افغان همکارانو د لیست له افشا کېدو وروسته په پټه زرګونه افغانان یا هیواد ته انتقال کړي، تازه د طالبانو ځینو غړو ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي د دغه لیست خپرېدو د یادو کسانو په پیژندلو او تعقیب کې مرسته کړې. برطانوي ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې پرون سه شنبه د جولای 15 په یو راپور کې د یو شمېر طالبانو له قوله ویلي چې د دغه کسانو لټون په وروستیو کې ګړندې شوی او دوی آن خپلو سرحدي ځواکونو خبر ورکړی چې له افغانستانه د دې خلکو د تلو مخه ونیسي. ورسپانې د طالب سرچینو له قوله چې نمونه او دندې نه دي ښودل شوي ویلي چې د کندهار مشران په کابل فشار راوړي چې دا خلک دې ژر پیدا شي، ځکه هغوی باور لري چې دغه کسان لا هم له برطانیې سره همکاري کوي. یو طالب چارواکي ډیلی ټلیګراف ته ویلي چې جاسوسان د عفوی په فرمان کې نه دي شامل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالبانو تل ټینګار کړی چې د ملا هیبت الله له لوري د عفو فرمان ته ژمن دي. خو له برطانوي ځواکونو سره د یو افغان همکار د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ده د کورنۍ غړی له برطانوي ځواکونو سره د همکارۍ په تور وواژه. نوموړی چې برطانیې ته د تګ کیس لري او د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
یو شپه چې له شلو تر دیر شو طالبانو مې کور محاصره کړ او زموږ دروازه یې ټکوله. دوی کور ته راننوتل شپږو کسان وو. زما ورور یې له کوره بیرون کړ. پلار او مور مې ورته ډېرې زارۍ او فریاد وکړ، خو هغوی زما د مور په وړاندې هغه په شهادت ورسوه، په داسې حال کې چې هیڅ مسلمان داسې کار نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ډیلی ټلیګراف په ګډون یو شمېر برطانوي رسنیو پرون سه شنبه د جولای په 15 راپور ورکړ چې د برطانیې حکومت د نږدې 1 میلیارډ پونډ د دې هیواد د ځواکونو د 25,000 هغه افغان همکارانو او د هغوی د کورنیو د غړو د بیامیشتیدنې په پروګرام مصرف کړي چې په غلطۍ سره یې د نمونو له افشا کېدو وروسته د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي چې د برطانیې دفاع وزیر د جولای په 15 د دې هیواد په پارلمان کې له هغو افغانانو بخښنه وغوښته چې معلومات یې په ناڅاپي ډول د تخنیکي تېروتنې له امله افشا شوي وو. رسنۍ ویلي دا لیست په ناڅاپي ډول د 2022 کال په فبروري کې افشا شو او د برطانیې حکومت د دې لپاره چې د دغه کسانو ژوند له ګواښ سره مخ نشي د موضوع د رسنیس کېدلو مخه ونیوله او په پټه د دوی د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. ډیلی ټلیګراف د یو برطانوي چارواکي له قوله لیکلي د هغو 6,900 افغانانو له ډلې چې د دې معلوماتو د افشا کېدو څخه مستقیم اغیزمن شوي 3,500 یې اوسمهال یاد هیواد ته انتقال شوي او نور 2,400 لا هم د انتقال په تمه دي. چارواکو ویلي د هغه 1,000 افغانانو له ډلې چې د یو جلا پروګرام له لارې بیا میشتېدل او د دې معلوماتو لامل هم اغیزمن شوی. 14000 اوس مهال په انګلستان کې دی او 3000 نور لا هم د لیک په تمه دي. په دې حال کې د برتنوي ځواکونو یو شمیر پخوانی افغان همکاران چې اوس مهال په افغانستان کې دی وایي د طالبانو د حکومت له لوري لګڼو غواخونو سره مخ دي او دا چې برتانیا تر اوسه د دوی د انتقال لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د دوی لړل یوې چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
بدلون ورکړی ځکه دوی تل زما کور ته د پلټن لپاره راتلل او د هغه کسانو په اړه پوښتنې کولې چې د تیر حکومت پر مهال د بهرګانو همکاران ول. تر اوسه دا جنجال روان دی. نشم کولای آزادانه کار وکم ځکه پیژندل کیږم.
که څه هم په 2021 کال کې له واک ترلاسه کولو وروسته د طالبانو مشر عمومي بخنه اعلان کړه، خو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پول د غړو د بهرنیو ځواکونو د افغان همکارانو مدني فعالانو خبریالانو د بشري حقونو د فعالانو د نیولو شکنجه کولو ورکېدو او زندانی کېدو راپورونه ورکول شوي. په زرګونو افغانان چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بهرنیو ځواکونو سره همکاري لرله اوس مهال په ایران او پاکستان کې د خپلو کیسونو د مخکې تګ په هدف میشت دي، خو په روسیو کې له دې هیوادونو نه هم د جبري پورت لګواخ سره مخ دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې د کارموندنې فرصتونه ته د لاسرسي او مستریو په برخه کې د پام وړ کوم پرمختګ نه دی شوی. د ادارې د تیرې ورځې په راپور کې ویلي دا حالت د کاري فرصتونو د کمښت او د خلکو د پیرلو د ځواک د کمزوري کېدو ښکارندوی کوي. یو شمیر کارګران چې ورځنی مزدوري کوي وایي د کار موندلو او پیسو پیدا کولو په برخه کې لګڼو کړاوونو سره مخامخ دي. یو شمیر اقتصاد پوهان بیا د دې ستونزو د حل لپاره وړاندیزونه لري چې جزئیات یې په دې راپور کې اوریدای شي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هغه کارګران چې ورځنی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې 2 یا 3 ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. WFP د سه‌شنبه په ورځ د چنګاښ 23 په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنی مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د WFP په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو 2 کلونو سره پرتله کړي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی او دې وضعیت ډېری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی یو کارګر چې په ورځنی مزدوری بوخت او نه غوړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
زنک دی دوه دونیم خلکی که چه کار کوم، یو ورز 300 افغانی پیدا کوم، بل ورز 250، خو بیا یو اونی کار نپیدا کیگی. ده نه کسانو سرپرستی کوم، ده جوان ستونزی دیری دی. باور وکری چه کل اخپلو بچانو تا گورم و لازره می سوزی، خو امکانات نشته، اوس هم دست ده خدای پا توکل پاتیو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوری شوی، نو پوښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لورې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهاله کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
په لنډ مهال کې د تخنیکی او مسلکي برخه باندې سرمایه‌ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو له لارې وروزل سي او په خپل پخو باندې ودرېږي، خپل د کار زمينه مسایل سي ورته د طبيعت سو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي تر څو د هیواد لپاره یو فکری، سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني ټولنو، ژورنالیستانو، فعالانو له لارې د خلکو غږ نړۍ ته رسول ډېر مهم دي. له هیواد دننه او بهر باید د خیریه شبکو او ټولنیزو مرستو لپاره هلې ځلې وسي. دا کارم مثبت رول لري.
په افغانستان کې د کار بازار د خراب وضعیت په حق لا د څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما ویلي د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې له امله د افغانستان د کار بازار نور هم له فشار سره مخ شوی او د خلکو اقتصادي ستونزې یې لا پسې ډېرې کړي دي. یونما د سې شنبې په ورځ د چنګاښ په 24مه په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوله قوله دې ته په پام چې دا مهال 70% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي ویلي، نړیواله ټولنه دې ژر تر ژره د راستنېدونکو د ملاتړ او ادغام لپاره دغه شان د معیشتي پروګرامونو او ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونه وکړي.
خبرونو ور آخوا.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي د افغانستان پلازمینه کابل د زلزلې په کرښه کې د موقعیت لرلو له امله د دغه هیواد تر بل هر ښار زیات د زلزلې له خطر سره مخامخ دی. اوچا په یوه تازه ارزونه کې چې پرون د جولای په 15مه یې خپره کړې ویلي، افغانستان د خپل موقعیت له مخې د یوریشیا، هند او عربستان د تکتونیکی صفحو د ټکر په سیمه کې واقع او په دوامدار ډول د زلزلې له خطر سره مخامخ دی. او چا دا خبرداري په داسې حال کې ورکړی چې افغانستان لا لوړاندې د اقلیمي بدلونونو له امله له سختو زیانونو او طبیعي آفتونو سره مخامخ دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله د زیانمنونکو هیوادونو له ډلې بلل کیږي، تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د دې هیواد پلازمینه کابل د چمن د زلزلو د فعال غسل یا غلطي سره د نږدېوالي له امله د دې هیواد تر بل هر ښار زیات د زلزلې له لوړ خطر سره مخ دی. د زمک پوهانو په خبره فعال غسل چې په انګلیسي کې اکټیو فالت بلل کیږي د زمک دننه هغه برخه ته ویل کیږي چې د ټیکټونیکی حرکتونو لامل پکې زلزلې رامنځته کیږي. او چا په یو تازه ارزونه کې چې پرون د جولای په 15مه خبره کړې ویلي چې افغانستان د خپل موقعیت لمخې د یوریشیا، هند او عربستان د ټیکټونیکی صفحو د ټکر په سیمه کې واقع او په دوامدار ډول د زلزلې له خطر سره مخ دی. ټیکټونیک په جیولوژي کې هغه سیمو ته ویل کیږي چرته چې فعال غسلونه موجود وي. دا سیمې عموما د ځمکې د زلزلو اصلي سرچینې بلل کیږي. پراپور کې راغلی پلازمینه کابل نه یوازې دا چې په زلزله زیږ سیمه کې پروت دی، بلکې په دې ښار کې د نفوسو زیاتوالی، بې پلانه ښاري پراختیا او د غیر معیاري ساختمانونو موجودیت د زلزلو له امله د زیانونو د رامنځته کېدو ویره لا زیاته کړې. اوچا خبرداري ورکړي چې چمن، هریرود، مرکزی بدخشان او درواز د هیواد له هغو مهمو زلزله زیږو سیمو څخه دي چې د وسه خطر اته رښتر پوري زلزلې راولاړولی شي. اوچا ویلي د چمن د فال غسل یا غلطي لامل د افغانستان په شمال ختیځ کې د یوې ویجاړونکو زلزلې د کېدو امکان پر اتلونکو 500 کلونو کې لشل سلنه پورته اټکل شوی. اوچا وایي له کابل ورخوا د جلال آباد په ګډون هرات او بدخشان هم د زلزلو د بیلابیلو کچو له خطر سره مخ دي. په ځانګړي ډول هرات چې د راپور لمخې په 2023 کال کې د ریختر په کچا 6.3 درجې زلزلې ورته پراخه زیانونه واړول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ په دفتر کې راغلي چې په 13 کلونو کې لشپک سوا زره ډیر افغانان د زلزلو له امله زیانمن شوي او په منځني ډول هر کال د زلزلې له امله 138 تنه وژل شوي دي. خو راپور د پکتیکا او خوست د 2022 کال وروستي زلزلو ته اشاره کړې چې له امله لزرو ډیر کسان وژل شول او شاوخوا 1500 نور پکې ټپیان شول. اوچا خبرداري ورکړې چې د کابل او نورو زیانمنونکو سیمو کې د زلزلو د خطر د کمولو لپاره باید د ودانیو د معیاري کېدو په ګډون خلکو ته د مپوهوي او د بیړني حالت لپاره د پلانونو د درلودرو ترڅنګ بیړني اقدامات وشي. اوچا دا خبرداري په داسې حال کې ورکړي چې افغانستان لا لوړاندې د اقلیمي بدلونونو له امله له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تازه ویلي د دې هیواد 19 ولایتونه سخت وچکالۍ ځپلي. دغه سازمان د جولای په 15مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې وچکالۍ د افغانستان شمالي ولایتونه تر نورو ډیر زیانمن کړي. په بیان کې راغلی چې د وچکالۍ له امله د افغانستان کرنیز محصولات کم شوي، څړځایونه وچ شوي او د اوبو سرچینې هم کمې شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي لمخ کې بیلابیلو طبیعي آفتونو سخت ځپلي او باید نړیواله ټولنه دوی سره مرسته وکړي. د تخار د قلاینګي ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالحنان ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې وچکالۍ خلک لډیرو ستونزو سره مخ کړي دي.
موږ لمخ کې وچکالۍ هم ځپلي او سیلابونه هم ځپي، نو اوس له ډېر سخت حالت سره مخ یو. په همدغه ساحه کې چې پروسږ کال اوبه د څا اوبو له 15 تر 1.5 متره پورې راوتلې، خو اوس په همدې ساحه کې همدغه څاګان اوبه له 10 تر 15 متره پورې راوځي او همداشان اوس سیلابونه هم په موږ راځي. پروسږ کال چې کوم سیلابونه راغلي وو، د دې سیمې ځینې خلک او کورنۍ بېځایه شوي وو، تر اوسه پورې خپل عادي حالت نه راغلي.
د بغلان ولایت د دانیغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي سردار خان ازادي راډیو ته وویل،
موږ نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول مرسته کوونکو هیوادونو څخه هیله لرو چې د افغانستان له بېوزله وګړو سره دغه مرستې چې دي دا روانې اوسه، ځکه د افغانستان بېلابېل ولایتونه له سختې وچکالۍ سره مخ دي. زموږ په سیمه کې داسې وچکالي ده سکات چې مخکې موږ هېڅکله لیدلې نه وه، او بېوزلي هم همدغه شان زیاته شوې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د یخ د تولید یو شمیر فابریکو مسولان وایي د برېښنا د ډېری پرچاوي له امله اندې تاړ شوي چې خپلې فابریکې بندې کړي. دوی وایي په ډیزلي برېښنا ډېر یخ نشي تولیدولی او په هغه نرخ چې ښاروالي دوی ته ټاکلی دی بازار ته یې نشي وړاندې کولی. په ننګرهار کې د یخ فابریکو د مالکانو ټولنه هم دا ستونزه تاییدوي. جزئیات په دې راپور کې.
د غار په امریکادار د ورځ 5000 3000 روپۍ تاوان او خساره سره مخ ده چې په دغه سیستم رواني خپل کارخانې شه چې بند کی.
د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د یخ د تولید د وی فابریکې خاون ننګیالی سنګزی و. نو موري ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په 24 ساعتونو کې 24 ساعته د برېښنا پرچاوي لري. ښاغلی سنګزی زیاته وی چې له دې عمله د دوی کار ستونز سره مخ دی.
د ورځې تقریبا 1000 کندې یخ مونږ تولیدو، خو په الحال د باغ کمبوتۍ له وجې نشو کولای چې هغه مونږ تولید مونږ وکړو. د ماښام 5 زموږ برقونه قطع شي، تر سهار 9 چالانېږي. د ورځې هم همدغسې 1 ساعت الا 2 ساعت بیا پرچاوي. نو په دغه حالت کې مونږ ډېر ستونزې سره مخامخ یو، نشو کولای چې دومره تولید بازار ته وړاندې کړو.
نوموړی وایي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ننګرهار ښاروالۍ د یوې میاشتې په ترڅ کې دوی ته 3 ځلې نرخونه ورکړي. یو ځلې ورته ویلي چې باید یخ کونده په 50 افغانۍ وپلوري، بیا یې د 20 او بیا هم د 20 افغانۍ ورته ویلي دي. دوی زیاتوي چې دوی نشي کولای په ډیزلي برېښنا ډېر یخ تولید او په هغه نرخ چې ښاروالۍ دوی ته ورکوي بازار ته وړاندې کړي. جلال آباد کې د یخ د یوې بلې تولیدي فابریکې خاوند حاجي محمد حارف هم ورته ستونزه شریکوي.
په سلري ساعتو کې موږ سره د 10 ساعتو وعده کړې وه، خو هغه 10 ساعته مو 7 ساعتو ته راغلې. 7 ساعته موږ ته برق راکړې. په جلال آباد او خوشا ولسوالیو کې چې د یخ کمبود دی، د هغې علت همدغه دی چې برق نه وي.
ننګرهار کې د یخونو فابریکو د مالکانو ټولنه هم دا ستونزه تاییدوي. د دغې ټولنې مسؤل سنگر محمد ازادي راډیو ته وویل،
فینن د بارا چې د 10 ساعته دوم ته برق وره، 14 ساعته زمون پرچاوی ده. زمون د تولید دي سره کم کیږي، هغه موږ په ډیزل په جناتور کې موږ تولید نشو کولای لکه په برق کې چې موږ کو. جناتوري ګرمیږي او د دې سره یخ قیمت هم لوړیږي.
د نوموړي په خبره د مال په ننګرهار کې د یخ تولید و د فابریکې فعال دي چې په ورځنی ډول شاوخوا 9000 کندې یخ تولیدوي. ننګرهار کې د یخونو فابریکو د مالکانو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ سه‌شنبه د چنګاښ 24 په ننګرهار کې د یخ تولیدونکو فابریکو یوه کنده یخ په 20 افغانۍ بازار ته وړاندې کړی و. موږ غوښتل چې ننګرهار کې د یخ تولیدونکو فابریکو د خاوندانو او مسؤلینو د ستونزو په اړه دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا ریاست هم وپوښتو، خو د دغه ریاست وایان ظاهر مر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې تر دې په نورو برخو کې هم د تولیدي فابریکو خاوندانو د برېښنا کمښت د خپلو تولیداتو په وړاندې جدي ستونزه ګڼلې وه. په اوړي کې چې د ننګرهار په شان ګرمسیرو ولایتونو کې ګرمي زیاتېږي، خلک یخ ته ډېره اړتیا پیدا کوي، ځکه ډېری خلک د اقتصادي ستونزو له امله کورونو کې یخچال نه لري او څوک یې چلري هم د برېښنا د پرچاویو په زیاتېدو سره ورته کافي یخ نه جوړوي چار دي بازار نه وپیري. د یادونه ده چې ننګرهار کې په اوړي کې د یخ په سر د خلکو ترمنځ کله کله شخړې هم کېږي. د تېر جمهوري نظام پر مهال د دغه ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د یخ په سر شخړه کې د یوې ښځې په ګډون 4 کسان وژل شوي هم وه. په راپور کې مرکه شوي د یخ د تولید فابریکو مسؤلین وایي که چیرې دوی د برېښنا ستونزه هواره شي، تولیدات به یې زیات او د اوړي په موسم کې هم ډېری خلک او په ارزانه بیه یخ ته لاسرسی ولري.
مشهور شاعر مطیع الله تراب جنازه د سه‌شنبه په ورځ په کابل او جلال آباد کې ادا او د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. تراب د زړه د درېدو له امله د 45 کلونو په عمر وفات شو. د دې موضوع تفصیل.
تراب د مرگ وسیت په غور واوره د دې کلو او خاریو پوښتنه وکړه او دا
په ژوندوني د خپل مړینې وصیت کړی و. هغه تر ډیره د سیاسي، حماسي او انتقادي نظمونو له امله مشهور او د خلکو په منځ کې محبوبیت درلود.
اعظم ملکانو په سوکو کېږده د ممند او باجو
د وروستي ځل لپاره د روان لمریز کال په حمل میاشت کې په ننګرهار کې د نارنج ګل په مشاعره کې راڅرګند شو. نوڑی پخپل دی نظم کی ترڈی را د طالبانو د حکومت په مشر تند انتقاد وکړ او د غرازی د نجونو د خونځیو د خلاصون غوښتنه وکړه. ډیرو په فکر په دې مشاعره کې د تراب عمدہ نظم لامل شو چې په ټول هیواد کې د طالبانو له لوري په مشاعرو بندیز ولګول شي. تراب ته یو شمېر نږدې کسانو ادعا کړې چې د نارنج ګل له مشاعرې وروسته نوموړی تر ډیره په کور کې نظر بند او اجازه نه ورکول کېده چې آن په شخصي مشاعرو کې برخه واخلي. د هغه یو شمېر نږدې دوستانو ازادي راډیو ته وویل چې متولا تراب وطن دوست شاعر او مړینې د پښتو ادبیاتو لپاره لویه ضایعه ده. د متی الله تراب یو نږدې ملګری صبغت الله هوتک ازادي راډیو ته وویل
متی الله تراب زموږ د نږدې دوستانو ملګرو څخه و. متی الله تراب یو حلیم دوباره او په هیواد مین شخص و. همیشه په ملي مسایلو کې ملي دریځ غوره کړی و. د متی الله تراب مړینه د ټول افغان ملت لپاره یو ستره ضایعه ده.
ځوان شاعر شفیع الله تاند وایي تراب د مشاعرو مالګوه.
تراب صاحب ډیر دردمند او په وطن مین شاعر و. مړینه یې لویه ضایعه ده. تراب صاحب د حالاتو ډیر ښه درک درلود. نه یوازې نقد یې کارو، تر څنګ یې ډیرې اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې. تراب صاحب د مشاعرو مالګه وه. کومې مشاعرې ته به چې دی نه و راغلی، هغه مشاعره به پیکه او نیمګړې ښکارېده.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د متی الله تراب د شعرونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ارواخات متی الله تراب یو ولسی شاعر و چې د ولس په ژبه د خپلو افکارو بیان په ډیر صراحت کاو او د ده د محبوبیت راز دا و چې په دې پوهېده چې ګڼ شمېر خلک څه فکر کوي او بیا یې د خلکو ګیلې او د خلکو شکایتونه په بشپړ صراحت بیانول. په هر ډول سیاسي شرایطو کې د حاکمو او واکمنو په وړاندې د مقاومت شیرونه ویل.
د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په خپل اکسپانه د هغه مړینه تایید کړی او په دې اړه یې خواشینی ښودلې. پخوانی ولسمشر حامد کرزي، یو شمېر شاعرانو او د متی الله تراب مینوالو په ټولنیزو رسنیو د هغه مړینه خواشینونکې خبر بللې او د پښتو ادب لپاره ستره ځای بللې. متی الله تراب پرون دوشنبه د جولای 14 د 45 کلونو په عمر په خوست کې د زړه د درېدو له امله ومړ او نن سه شنبه د جولای 15 د ننګرهار په خوږیانو کې خاورو ته وسپارل شو. د راپورونو له مخې متی الله تراب په 1450 لمریز کال کې د ننګرهار خوګیانو ولسوالۍ په کوز بیار سیمه کې زیږیدلی و. نوموړي د عمر زیاته برخه په کډوالۍ کې د خیبر پختونخوا کورما او صدی کې تیره کړې او له هغې وروسته بیا په خوست ولایت کې میشتو. هغه په دغه ولایت کې شخصي کار روزګار درلود. په 2008 کال کې د پکتیا په نختر مشاعره کې د نوموړي دا شعر داسې څوک شته چې د راغلو نه پوښتنه وکړي ډیر مشهور شو او له هغه وروسته په هره مشاعره کې نوموړي ته د ګډون بلنه ورکول کېده. ویل کېږي 15 شیری ټولګي غبار په هندارو، للمي ګلونه، د کاڼي اوبه، سپین بغاوت او زه په خپل کړي بغاوت باندې پښیمانه نه یم یې چاپ شوي او وروستۍ شیری ټولګه موږ د کلیو او بانډو لیونۍ تر چاپ لاندې وه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا ازادي راډیو پورو کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه. زما مشکل دا ده په کابل کې چې میاشت یو نیم میاشت مخکې به برق بیل راته ان یو میاشت پاس یو نیم بشخه زه راته 200 روپۍ به راته اوس بیل هر 15 شلم ورځ راځي 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري. دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دي خي اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام پوښتنه وکړه سګي او دا جدن په دا موضوع کې هغه بیت خپل کوم همکاران چې دي کوم کار کوم چې دي سره په تماس کې شي او د دې مخه به ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد هاشم د روزګان ولایت خبر کوم. دا ځینی جاران چې باید په دوغو ماجور ورونو سره کومک وکړي. باید کمکونه بسره وکه ده پاره ده خدای ده مسلمانان چیزی تباه و برباده و پا دیه بنده ده هر چه اصخلا چیزی چرا به چرگان تاغیلی دی ماجر نماسا هم گولا نداری نظمه ده دو غرونه تا پشتنه ده باید دو مسلمانان سره کمک وکه یه زای گرمی ده بزای بیکاری ده او خلق توردی نداری توردی چیزی نغت رکت جاران ده باید کمک سره وکه
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.